8 صبح به وقت کابل شد. اجمل ان در استودیو است و بشنیم که چی ها دارن در این برنامه. میروانیم.
دیر ازیت مننه جاوید نیمی قدرمان و دوستان و تا ده سلام پرانده کبول و سره دوستان و پا ده خپرونه که ده خپرونه دیر برخواه ده ازاده ردیوی مجله تزنگر شوه خو پا سر که خبرونه او چو ریپورتونم لرو پایل خبرونه کو. دا پاکستان حکومت له افغانستان سره د خوړی کو په ساتلو ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د 15 مشکوک کسانو یو ویډیو خپره کړه چې ویل کیږي د داعش د وسلوال ډلې غړي دي، او پاکستانی پولیس وایي پر یو شمېر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د خپرولو په تورې 15 نور کسان نیولي. د پاکستان حکومت له افغانستان سره د خوړی کو په ساتلو په دې هیواد کې د سولې له هڅو سره همکاري ته پر خپل تعهد ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه چې پرون خپره شوه وایي افغانستان او پاکستان رونه هیوادونه دي او له تروریزم سره په مبارزه کې به ملګري وي. دا خبر پاڼه د افغانستان د ولسمشر د پرونیو خبرو په ارتباط خپره شوې. ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د طالبانو مرکزونه بند کړي او د هغوی د فعالیت مخنیوی وکړي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا هیواد د تروریزم ستر قرباني دی او په کابل کې وروستي تروریستي بریدونه په شدت غندلی دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د 15 مشکوک کسانو یو ویډیو خپره کړه چې ځان د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې داعش غړي کړي. د ملي امنیت ریاست پر فیسبوک د دې ویډیو ترڅنګ لیکلي چې دا کسان له پاکستان نه راغلي او په وروستیو کې په ننګرهار کې نیول شوي. دا ویډیو په اړه کومې بلې خپلواکې سرچینې څه نه دي ویلي. د ملي امنیت ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې پر افغانانو غږ وکړ چې د هغه تبلیغاتو تر اغېز لاندې دي نه راځي چې د دې ادارې په وینا دښمنانې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. بلخوا د کابل په شمال کې د درې ولایتونو د مدني ټولنو غړي یو ګډ زون جوړوي. دوی پرون د کاپیسا په مرکز محمود راقي کې غونډه وکړه او په خپلو کې د همکاریو پراختیا مهمه وبلله. په پنجشیر کې د مدني ټولنې مشر محمد حکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل
تاثیر بسیار فوق العاده داره. بالای کسایی که بیشتر جامعه مدنی ستیز
دوی داسی غونډه پر هغه کسانو چې د مدني ټولنو د فعالیت مخنیوي کوي فوق العاده اخیس لري. مو غواړو چې په پنجشیر، کاپیسا او پروان کې خپل اړیکی خپلو کې پراخ کړو. په محمد راخی د غونډې ګډونوالو د یو زون رامن سکیدل مهمه بلل څو په کاپیسا، پروان او پنجشیر کې د مدني ټولنې د فعالیتونو پراختیا ته زمینه برابره کړي. لاساته رډیونه خبرونه اوري. د فرا د خاک سفید ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکو پرون د دې ولسوالۍ د ولسوال پر ضد اعتراض وکړ. د خلکو پر ولسوال د زور زیاتي تور لګولې او ادعای کړی ده چې د ولسوال پلویانو په وروستیو کې د سیمې دوه اوسیدونکي وشلي. اعتراض کوونکو له حکومت د مرستې غوښتنه کوله، خو د خاک سفید ولسوال پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ازادۍ راډیو ته یې ویلي چې وسلوال طالبان په سیمه کې د خلکو په وړاندې داسې زور زیاتی کوي. د عراق په ختیځ کې پرون لږ تر لږه 40 تنه په دوو بومي چاودنو کې ووژل شول او 30 تنه زخمیان شول. روغتیایي کارکوونکي وایي چې پرون د دیالې ولایت په مرکز کې چاودنه ډیره خونړۍ وه. پولیسو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا حمله په یو مارکیټ کې چې خلکو سودا کوله وشوه او لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول. دوهمه حمله د قنعان په نوم په یو بل کلي کې وشوه چې 8 تنه پکې ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو د دې حملې مسؤلیت اخیسته دی. د پاکستان پولیس وایي پر یو شمېر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د خپرولو په تورې نور 15 کسان نیولي. له دې سره د پیښې په اړه د نیول شوو کسانو شمېر 12 ته ورسېده. د قربانیانو مدافع وکیل لطیف احمد سارا پرون وویل چې یو 15 کسیزې ډلې پر 200 ماشومانو جنسي تیری کړی او ویډیوي فلمونه یې خپره کړي. د پاکستان سنا پرون په یو پریکړه لیک کې دا پیښه وغندله او د عاملینو د محاکمې غوښتنه یې وکړله. د بشري حقونو د څارنې ډلو پرون د اذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې په باکو کې د یو خبریال د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د تېرې شنبې په ورځ په باکو کې یو خبریال د خلکو د یوې ډلې لخوا ووهل شو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د بشري حقونو لږ تر لږه 12 مدافع ټولنو ویلي چې د دې خبریال وژل کېدل څرګندوي چې د هغه کسانو چې د مخالفت غږ وچتوي له سخت ګواښ سره مخ کیږي. او روسیه خبر دا چې د روسیې اقتصاد روان میلادي کال په دوهمه روبه کې د تیر کال په مقایسه 3.6% رالویدلې. د روسیې وی حکومتي ادارې روستات پرون د دې هیواد اقتصادي وضعیت د سرنګوالي په اړه د خپلو سیلونو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د روسیې په ناخالص کورنیو تولیداتو کې 3.6% کې کموالی ثبت شوی. دا به د دې هیواد لپاره په تیرو شپږو کلونو کې تر ټولو ټیټ رقم وي. حکومت مخکې د 3.4% کمیدو وړاندوینه کړې وه. د تیلو د نرخ لویدو او د اوکراین په چارو کې د لاسوهنو په ځواب کې د غربي هیوادونو بندیزونو د روسیې اقتصاد ته ضربه ورکړې ده. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانه کې هم کتل شي ازادي راډیو ډاٹ کام مو دا وی پانی ادرس دی. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه نن د سه شنبه ورځ ده او عموما د سه شنبه په ورځو د اتو بجو د خپرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو مخکې له دې نه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو څو رپورټونه راخلو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي موږ له افغانستان سره د ورور هیواد په توګه د ښو اړیکو ساتلو ته متعهد یو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې چې د ولسمشر اشرف غني تر څرګندونو څو ساعته وروسته خبره شوه، ویلي چې افغانستان او پاکستان ورونه او ښه ګاونډیان هیوادونه دي. په دې اړه به نور جزئیات له فرشتي جلال سي واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی او په دې هیواد کې د تروریستي حملو له قربانیانو سره یې په غم کې ځان شریک ګڼلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر پاکستان تور ولګاوه چې د جنگ پیغام ورستوي، د تروریستانو د روزنې او بم جوړولو کمپونه ساتي. ولسمشر غنی په کابل کې خبری کنفرانس ته وویل
که د پاکستان ظرفیت د دې نه وي چې طالبان مذاکره ته راوړي، دا ظرفیت خو لري چې دوی فعالیتونه بند کړي، دفترونه یې وتړي، دهشتګران محاکمه کړي، مجروحینو ته د شفاخانې د تک اجازه ورنه کړي.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او زیاتوي چې پاکستان د تروریزم د ستر قرباني په توګه د افغانانو په درد ځان خبر غنی. په خبر پانه کې د ته اشاره سوي چې په ورستیو کې په پاکستان کې 15000 کسان د تروریستي حمله قرباني شوی دي. پاکستان یو اربیا په کابل او نورو سیمو کې ورستي تروریستي حمله په شدت غندلی او افغانانو سره په غم کې ځان شریک ګرځندای دي. خبر پانه وای لکه څنګه چې صدر اعظم نواز شریف د می په میاشت کې کابل ته په خپل سفر کې سرګند کړه، اسلام آباد د کابل دشمنان ته ځان دشمنان غنی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه زیاتوي چې دا هیواد د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغانستان ملګری دی او یو اربیا پر خپل د تعهد ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د پاکستان پر صدر اعظم ژغ وکړ چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. ولسمشر غنی وویل افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ډیپلوماتیک روابط لري، خو یو هیواد د بل په وړاندې نا اعلان شوی جنگ پیل کړی دی. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست یو ویډیویي فلم خپور کړی چې په هغه کې د 50 تنو وسلوالو چې د اسلامي دولت پروم د وسلوالې ډلې یا داعش غړي ګڼل سوي دي خبري خبرې کړې دي. دا سی ویل سوي دي چې دا کسان د پولي لپوري غاړي افغانستان ته د جګړې لپاره راغلي وو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې دغه ویډیو پر فیسبوک خپره کړې ده او وایي چې دا کسان په ورستیو کې په ننګرهار کې نیول شوې دي.
رحمن الدین د نصر الدین زوی د پاکستان د اورکزو ایجنسی د خیبر پختونخوا اوسیدونکی وم. د مشر حافظ سعید دی هغه اوس داعش ته وخت سره د نورو ټولو قمندانانو دلته زه اوس نماینده یم.
زه عزیز الله نومیږم، والد خیال محمد، پاکستان کورم ایجنسی اوسیدونکی یم. اوس ما یو ملګری او سلما نومیږي هغه سره ما زنګ وویلو و زه راشه داعش ته بس مرکو کې اما سره ملاس او ځان سره بوت.
د دې ویډیو اعتبار د خپلواکو سرچینو لخوا لانه دی تایید شوی.
بلخوا په پاکستان کې د سیاسي چارو شنن کې لیکوال ډاکټر محمد تقی وایي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی چې پرون کومې څرګندونه وکړي دا د افغانانو په استازیتوب یو نارو او باید شوی وای. فرشته جلال زئی له خغلی تقی سره چې د پاکستان او افغانستان پر اړیکو مقالې او تبصرې لیکي مرکه کړي او په پایل کې ځینې پوښتنه کړي چې دا ولسمشر غنی په وینا کې د په نظر اساسي ټکی سو.
ډاکټر صاحب خو د خپل لړخه ډېر مهنت وکړو پاکستان سره د اړیکو سمولو او اړیکې هموارولو لپاره. بیا د ډاکټر صاحب یو تمه دا وه چې که چېرته د نوې اوس طالبانو کې د قیادت تبدیلي ده هغه د پاکستان سیمې باندې ونه شي هلته ونه شي. خو تاسو ولیدل چې شوراګانې وشوې کوټه کې کوچلاک کې ناستو خلک و، پېښور کې شوراګانې وشوې، اسلام آباد کې خلک ګنډۍ خوښه اورېدل ګرځېدل. نو دا ټول د طالبان قیادت پاکستان کې داسې کلاو آزاد ګرځېدل. نو دا د افغانستان د امن لپاره خو دا کار نه دی، دا خو پاکستان لړخه بالکل یو دوکه وه. دا خو ډاکټر صاحب لپاره داسې مشکله صورتحال و هغوی دا پوزیشن نه اخېستو چې کومې نن واخېستو، نو هغې لپاره د افغانستان کې سیاست کول به ګرانه شوې وه. دا خو د افغان یو آواز دی، د هغې یو چغه ده، یو پکار دی. نو دا خو لا محاله به راتلو دي.
نو ډاکټر صاحب، ولسمشر مخکنی حامد کرزي کلونه کلونه دا خبرې کولې، د جمهور رئیس اشرف غنی خبرې څه فرق لري د پخوانیو خبرو سره؟
ما خیال ده چې ډاکټر صاحب یو خو به ذاتي سطح باندې به داسې حق بروکن به وي د هغې سره یو لویه دوکه شوې ده. دویم خبره دا ده چې افغانستان دپاره دا شی ښه نه دی، بالکل ښه نه دی. اوس دا د پاکستان پالیسیو کې تبدیلي راوستل، افغانستان په خپل زور باندې زما خیال نه دی چې پاکستان په پالیسیو کې دا تبدیلي راوستی شي. پوزیشن داسې دی چې پاکستان او د هغې انډیوالان طالبان چې کوم دي هغه په کمزورې ګراونډ باندې دي. په داسې حالاتو کې لوی ډیپلوماټیک انیشیټیو پکار دی. ډاکټر صاحب غنی دی هغه چارج لیډ چې کوم ریجنل او انټرنیشنل قوتونه دي هغې ته دا خپل کیس بالکل وړاندې کړي چې بای موږ خو د خپل لړخه هر قسم کوشش وکړو، حجت تمام کړو، هغه اتمام حجت هغې وکړو. خو اوس نړیوالو قوتونو ته خپل کیس وړاندې کول پکار دی ډېر پرزور طریقه باندې.
ډاکټر صاحب، ما مخکې د دوو افغانانو کارپوهانو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې افغانستان باید رسمن جنگ اعلان کړي. تاسو په دې انتخاب څه فکر کوي؟
دا به یو لویه غلطي وي. افغانستان ته اوس پورې زما خیال دی چې دنیا دا خبره ښکاره ده که ګامونه دنیا نه دي مغستې بیا هم افغانستان مظلوم ګڼل کېږي. که د جنگ اعلان وشي بیا دا به خبره برابري پر سطح باندې بلاړ شي، جو بالکل دا به داسې دوو هیوادونو تر منځ دا مسله به شي. ولې چې دا د پاکستان لړخه اعلانیه جنگ خو نه دی، بالکل افغانستان ته نه دی پکار هغه کارونه دي چې کوم پاکستان افغانستان سره کوي. هغې سره د افغانستان پوزیشن به کمزوریږي، زیاتېږي، نه پاکستان ته به لا نور ازادي به ملاو شي، پاکستان نور کلاو کارویانې کولی شي، هغې ته به یو ایکسکیوز یو جواز به پیدا شي. نو زما خیال دی چې دا ایفرټس چې کوم زه یادوم دا ټول ډیپلوماټیک اقتصادي سطح باندې کول پکار دي. دې کې زه جنګي حل نه ګورم.
د سیمې د چارو سیاسي شنونکي او همدارنګ لیکوال ډاکټر محمد تقی چې تاسو سره د افغانستان او پاکستان په اړیکو او په دې برخه کې د افغان ولسمشر په وروستیو څرګندونو مرکه اوریده. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس هم د ازادۍ راډیو مجله اورو.
د ازادۍ راډیو مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. دومانیم راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې آرش ننګیال د خپل نوی چاپ شوی اثر په باره کې خبرې کوي.
ماشومان ولې بریالي کیږي؟ ځکه چې ملنګ بابا عالم سړی دی، کتابخانه لري.
ځوانه شاعره وږمه فضلی خپل شعرونه راوروي.
ما نه منګی چې مات شو، مور می چپیړه راکړه، ویل منګی دې مات کړو. زما زړګی چې مات شو، تا ته چپیړه درکړه.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ او هنري فعالیتونو ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر په فاریاب ولایت کې د نقاشي نندارتون جوړ شو. د زهرالدین فاریابي مرکز مسؤول عبدالعزیز روفي په وینا، په دې نندارتون کې د یاد مرکز د 130 تنو زده کوونکو آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د سلما بند لوبو څخه د استفادې او د دې بند د کار د پیل په خاطر د متحد په نوم تمثیلي ټوټه د هرات هنرمندانو ولوبوله. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فریدون فکوري په وینا، تیره جمعه د سلما د بند د کار د پیل په خاطر د تمثیل ننداره ګڼ نندارچیان ولیده او خوښه یې کړه. یاد دې وي چې د هرات هنرمندان له یو کال راهیسې هره جمعه پر مختلفو موضوعاتو تمثیلي نندارې وړاندې کوي چې خلک یې په وړیا ډول ننداره کوي. د کوزی پښتونخوا د پښتو او اردو ژبې شاعر، ادب پوه او کره کتونکي دانیال تریر له فانی دنیا سترګې پټې کړې. تریر په خپل لنډ عمر کې علاوه له دې چې په دوو ژبو شاعري وکړه، ګڼ اثار یې له نورو ژبو وژباړل او د کره کتنې په برخه کې منظم کار وکړ. مرحوم دانیال له دوو کلو راهیسې د سرطان په ناروغۍ مبتلا و. تیره اونۍ په کوټه کې وفات شو.
تیره اونۍ د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ شاعرانو په هیواد کې د سولې د تامین او د فرهنګ لور ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر مشاعره وکړه چې ګڼو فرهنګیانو او د ادب مینوالو برخه پکې اخیستې وه. زموږ همکار داود تپان مشاعرې ته ورغلی، د راپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
منګ هنر لکړاونو نو باسي دا د هغې هنري مشاعرې نوم و چې تیره اونۍ د پکتیا مرکز ګردیز څخه لسګونه کیلومتر لرې ډیورن پولې ته څیرمه ډنډ پټان ولسوالۍ کې یوه ډله ځوانانو جوړه کړې وه. په دې مشاعره کې چې د یاد ولایت لسګونه کسانو پکې برخه اخیستې وه، د مشاعرې نوم په رښتینی ډول تمثیل شو. د دې مشاعرې د جوړوونکو له ډلې څخه محمد تواب تراب وویل چې د دې هڅې څخه یې موخه په یاده سیمه کې د فرهنګ لوري ته د ځوانانو هڅونه ده. د نوموړي په خبره د دوی دا پروګرامونه به همداسې دوام ولري، وخت په وخت به ورته پروګرامونه تنظیم کړي، څو وکولی شي د دې ډول پروګرامونو له لارې هم د ځوانانو افکار ورغوي او هم یې هنري ذوق خړوب کړي.
دغه زموږ د 2009 کال د فرهنګي خوځښتونو هغه لړۍ و چې لومړی موږ په سمکنیو کې زموږ ژبې زموږ ژوند تر نامې لاندې او دغه موږ هنر لکړونه او بس دغه دوهم مشاعره ده چې په ډنډ پټان کې د پټان ځوانانو علمي او ټولنیز غورځنګ پر مرسته دا اوس پام کړی مترسره کړه. لومړنۍ موږ کارونو نتیجه یې ښه وه. د ملګرو بیا غوښتنه وم چې دغه سلسله موږ روانه وساتو او انشاءالله خلکو ډاډ راکړی دی، ملګرو ډاډ راکړی دی، لړۍ به د دوی پام کړی باندې موږ روانه وساتو.
په دې مشاعره کې ډېرو ځوانو شاعرانو برخه اخیستې وه، خو د ګڼو مشاعرو برخلاف پکې په ډېر هنري انداز د سولې د راتګ لپاره دعاګانې، د مینې او مینې رنګین خیالونه او ذوقي سندرې زمزمه شوې. د مشاعرې پیل د لنډو ویناو څخه وروسته شفیق الله رنځور په دې رنګینو بیتونو وکړ.
هغه دا صفات راشي لکه سولا، هرې خواته مې رڼا شي لکه سولا، په هغې د بختور کور ودانېږي، په نصیب کې به د چا شي لکه سولا، او زما زړه ګوره زخمي افغانستان دی، زما زړه ګوره زخمي افغانستان دی، داستا مینه به دوا شي لکه سولا، او د رنځور څنګ ته کابل په ډول راشي، داسې ورکه رانه بیا شي لکه سولا.
رنځور خو د سولې سپینې کوترې والوزولې او د هغې بختورې له ورتګ سره د چا د کور د رڼۍ خبرې وتړلې او ویې ویل چې که هغه بختوره د هر چا کور ته ورشي نو کور ته به یې د سولې رڼا ورشي. خو غلام طاهر افغان بیا شوخي وکړه او اراده یې څرګندوله چې رقیب د طنزیه شاعرۍ په زور توت ته وخېژوي.
ګرانه اوس مې له قبضې څخه وتلی، زړه مې ګوره له پردې څخه وتلی، ستا د غم اسکر به ګوري پسې کلي، طاهر مخکې له ساحې څخه وتلی، نور خوشحالی راوړه غم واولزوا، نور خوشحالی راوړه غم واولزوا، زمونږ له زړونه یې سم واولزوا، سترګې دې سمې پدایانې کوي، زر کا آشنا ست کرم واولزوا، کله نا کله مې زړه داسې وایي ګرنیټ راواخله سنم واولزوا،
د غلام طاهر افغان طنزیه غزل او بیتونو د سیمې خلک په شیبو شیبو خوشاله او خندون کې وساتل. خو داسې هم نه و چې په دې مشاعره کې به ځوانان له سنجیدګۍ څخه په تنګ و. زیارت ګل اسیر یو زلمکی شاعر و چې په ډېر سنجیده ډول یې خپل انځور کړي خیالات داسې څرګند کړل.
فقر غربت مې د ټولنې له کتاره باسم، دا څوک چې مینه نه کړي آ سړی له خاره باسم، دومره په زور زور مشلنګه وخې واوړه، دومره په زور زور مشلنګه وخې واوړه، ستا د بنګړو په ضد دوه ترنګ له ستاره باسم غزم بیتونه توای د زلمیتو په خوب ویدخو ما د زلمیتو په خوب ویدخو ما ته چراغلی نوې زخو ما ز د دې خار د اوسېدو نو ما ز د دې خار د اوسېدو نو ما ز خوشدل خوم د غرخو ما ایا چې د سختو می پروا نه کړله هلته مین نو په زړه خو ما
اسیر که څه هم ځان د ښار د اوسیدونکي په پرتله په غره کې اوسا احساساوه، خو د غره اوسیدونکي صابر شاه ملنګ بیا د ریا د زاید او ولس ترمنځ د عبادت په توپیر خبره وکړه.
مونځ مسجد کې کړی و، خیر که و شیخ د ریا راته یې ویل چې تا په څو اصولو مونځ کړی دی. ما ویل دعا مې د دې خوار ولس په باب و پکې، ما د ناموس د حفاظت په پلو مونځ کړی دی.
مونږ هنر لکړهونو نه وباسي مشاعرې هر ګډونوال کوشش کاوه چې یو تر بله ښایسته شعر حاضرینو سره شریک کړي، د ډېر لوړ معیار غزل او نظم ووایي. د ثبوت لپاره د محمد رفیق مهران دا نظم ستاسو په مخ کې ږدو.
وړاندې په نوم نظم چې چندرشو وړانګ دروازې ته لالهان د لاړه، له کور ووته کوڅې ته لالهان د لاړه، په داسې وخت کې سترګې خړې کېږي، ګوري د ښار له منځه لړې کېږي، په منډه درومې ټلیفون را اخلي، زنګونه ډېر دي څوک یې نه جګوي، بیا دا د ویر جملې په غم وایي، مړ دی که څه دې ټلیفون نه اخلي، خدایه له ما د زړه چاودون نه اخلي، څوک دی چې بم راوړي د ښار، څوک دی چې بم راوړي د ښار غېږېتا، خدایا ته روغ راولې یار غېږېتا.
رفیق مهران خو د بم په شور کې د وړانګې په منډو رامنډو د ناستو خلکو سا ورلنډه او سترګې وروبلنې کړې، خو ولسی شاعر ولی ګل روان بیا د ترنم په ټال کې د خوند تر پلو وزنګولو.
غلی وغمه فضلی لشپو کلونو رئیس شعر لیکی، نو مولی وای لمړی می غزل لیکلې، خو وروسته می آزاد شاعری سره علاقه پیدا سو، ګوز ډیر آزاد نظمونه لیکم. لا غلی فضلی سره می مرکه کړی ده، نو مولی د خپل شاعری د پایل په اړه وای.
اول د غزل په لیکلو باندې پایل وکړه او غزل می لیکلې، وروسته لاغه زما هم د لند شعرونه خوش خوشاله، ځکه چې اخه مفهوم لري او ډیر لند یو پس آثار لوستل کیږي، نو د ځینې شاعرانو شعرونه می هم چې ول وستل، نو تقریبا ډیر کم وخت می غزل ولیکل.
څنګه دلچسپی پیدا شو په مجموع کې هم له شعر سره بیا آزاد و نظمونه سره؟
هر څوک ښه شعر نشي لیکلی، ځینې کسان دي چې بختور دي او دغه ښه شعرونه لیکلی شي. نو یوه ورځ د ژمي ورځ وه او واوره مریده، ښه مې په یاد دي چې څو کالونه مخکې زه فکر کوم یولسم صنف کې وم که لسم صنف کې وم، نو هغه ورځ ما یو شعر ولیکل، یو فرد مې ولیکل، وروسته له هغې دوه شول پکې بلاخره لاس شو، بیا مې هغه یو چا ته ښکاره کړو، ما وویل چې دا به د چا شعر وي، بیا هغې راته وویل چې دا به د رحمان بابا شعر وي، حتما د هغې تاثیر وکړه څنګه، نو بیا ما هغې ته ونه ویل چې دا ما شعر ما لیکلی دی، خو وروسته له هغې به مې چې شعرونه لیکل چا ته به مې نه ښکاره کول. بلاخره چې یو ورځ زه د میرمن بهیر ته راغلم او وروسته له هغې دا فرصت ماته پیدا شو چې زه خپل شعرونه ولولم خلکو په مخ کې، او وروسته له هغې چې زه بهیر ته راغلم د نور شاعرانو شعرونو سره هم آشنا شوم. همدا ډول ما ستاسو کتاب هم هغه وخت کې درلودو او لوستی مې دی، د هغې تر څنګ په نورو ژبو کې مې هم په فارسی ژبه کې مې هم لوسی نو روسله غیز ما هم علاقه پیدا شو ترسو ما هم خپل ځان وایز مایلو چې زه هم لاند شیرونه ولیکم.
تر اوسه هم څومره شاعری کړې؟ یعنی څو کتابه بسوي؟
کتابونه فرق کوي، مثلا ځینې غټ ځینې کوچنی، خو بیا هم که زه خپل شعرونه راټول کوم تقریبا یو ښه کتاب ترې جوړیږي. که غواړم چې چاپ یې کړم په همدغه وختونو کې، خو بیا هم فرصت نه دی شوی چې باید یو ښه لیکوال او شاعر یې وګوري تر څو هغه شعرونه چې په چاپ باندې ارزي تر څو بیا وروسته له هغې پښیمانه نه شم چې ما دغه ټولګه باید نه وای چاپ کړي.
لا هم زړه نازړه داسې به وکړو، دا یو څو شعرونه دي واوره نو خلک به پوه شي چې څنګه دی چې چاپ یې کې کوي.
ایو لاند شیر دی د باران پاتما. وای ما تور ببری کللی او پاس اسمان ته ګورم تر څو چې اجر راش نشي زه د باران پاتما بیا تور باروت وریږي. او یو بل هم اوی هر شیبه را ته شیبه شیبه شی هر شیبه را ته شیبه شیبه شی شیبه شیبو که ضرب کړم کالونه جوړ شي. انتظار ډیرو غوت شو ما اوس حساب هم زده کړلو اوس که مکتب وې زه به کامیاب ومه. لاند لاند یو بل به هم درته ول ولم زه چې ماشوم ومه لوړ مې خیالونه لرل زه په اسمان لوبیدم ستوري نانځکې وېزما ما ته حساب هم زده کړلو اوس خو مې خیال تر خوونځي نه رسي زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم.
وږمې په لنډو شعرونو کې تاسو په خیال خپله تجربه مو څه ده؟ کومو مسایلو ته باید ډېره توجه وسي؟
په افغانستان کې خلک هره موضوع په شعر کې راخلي. زه هم واقعا هماغه ډول زغه شعرونه چې ما ول وصل د یو چا هیله مثلا د ښوونځي افغانستان ځینې هغه پیښې دي او یا هغه ژوند چې موږ هغه چاپېریال کې کوو په شعر باندې هغې زیاتمن کوي. په لنډو شعرونو کې کولی شو چې په ازاده توګه موږ هغې لپاره ښې جملې لرو او کولی شو چې هغه شعرونه چې تر څو د وزن په قید کې بندې وي او موږ هغې ته فکر کوو چې باید هغه وزن ښایسته راشي او موږ په خپل ذهن کې خپل ذهن په هغې باندې مشغول کړی وي چې باید دغه شعر ښه وزن او قافیه ولري. زه فکر کوم چې لنډ شعر کولی شي چې که موږ پرته له دې چې هغه موضوعات ته فکر وکړو کولی شي چې د هغې موضوع ته فکر وکړو او خپل خیال او فکر او خپل هغه روانه ژبه پکې وکاروو. ما مثلا یو شعر دی: د درد ریښې سختې ورځې د بارانونو ژړا پاتې نه شوه چې به باران اوبه کړي هغه اوږدې ریښې په ځمکه کې د درد پاتې دي. مثلا نور اجتماعي او هغه موضوعات چې ټولنیز موضوعات د هغې تر څنګ مینه او نور شیان هم کولی شو په دغه شعرونو کې په ازاده توګه ووایو.
تاسو د موضوع یادونه وکړه چې یعنې هره موضوع موږ پکې راخیستی شو. اوله دینه کوم نور مسایل دي چې ته خپله دلچسپي ورسره لرې؟ فرزند د جوړښت په حساب
زما له نظره په شعر کې درې مسایل ډیر زیات مهم دي: یو خیال دی، یو هم باید فکر ورباندې وکړو چې یو ښه شی ولیکو، د هغې تر څنګ د هغې ژبه چې باید روانه اوسي ولیکل شي. خو موږ بیا هم په پښتو ژبه کې ډیره زیاته اړتیا لرو چې که د نور تجربو څخه هم استفاده وکړو فکر نه کوم چې دا به هم بده خبره اوسي.
وږمې او څو نور شعرونه دې مراته ووایه.
ولی نه پستر وایمانه منګی چې مات شو مور می چپیڑ را کرا ویل منگی دی مات کرو زما زڑگی چی مات شو تا توی چپیڑ در کرا. بل هم چی غنوان نیدیستان نظر در باب پتار که هر شیبا خیال زنگوام او ساد سرگو حق نظر تا گورم چی دی پخوا ور تا کتلی ووتا. زما کور تا دی شمال او شیگری پرتا هیچ سوک نرازی ویریگم که مسترگی پا تکڑم ستا کوربتو با چوک وکڑی.
شگری نمو مطلب دلتا چه دادا خوستا سخپل لاجه دا؟
شگری هم اغا باران دا چی پشرک وریگی اغی تا معمولا دخوز خلق شگری وای شگری وریگی.
چینی کسان تا لاجو په حساب مخالفت کوي. البته تاسو توجه ورته کوئ هم په خبرو کې، هم په لیکنو کې، او هم په شعرونو کې. د دې بیا څه توضیح لیکئ که نه لیکئ؟ دا اوس زم په شګره پوه نه شو.
موږ که لغت ډیر هم ولرو خو دومره معمول نه دی، بیا هم په پښتو لیکنو کې موږ د لغاتو د کمښت سره مخامخ کیږو چې د نورو ژبو څخه استفاده هم کوو، او زه استفاده بد هم نه ګڼم. ځینې لغات دي چې زموږ په ژبه کې اوس هم خپل ځای پیدا کړی دی، خو بیا هم په نور لهجو کې که ځینې او لغات او ښایسته جملې او کلمې که موږ پیدا کوو، زه فکر کوم چې د هغه وکاره او نور ته یې معرفي کړو، دا کولی شي چې د ژبې په غنیتوب کې ګټه کوي. خو ځکه کوم کتاب چاپ کوم، حتماً هغه څه چې د خوستۍ لهجه پورې تړاو لري، نو انشاءالله دا مسله به په پام کې ونیسم.
کتاب به متصومه خصیص تاسو په خیر
ډیزاین چې که زه ورته په پام کې ونیسم، شاید چې له 200 مخونو څخه زیات شي. زه غواړم چې که وتوانېږم په دې باندې چې بیا هم غزل ته توجه وکړم، تر څو یو کتاب د غزل ولرم او یو هم د لنډو شعرونو. خو بیا هم که ورته وخت پیدا نه شو، نو بیا ډیره برخه به یې لنډ شعرونه وي او آزاد نظمونه به وي، او کمه برخه به یې غزلونه وي.
کور دې ودان وږمې په دې له چې کتاب دې ژر چاپ شي، او
زه فکر کوم چې زه باید زیات توجه وکړم، ځکه چې ډېر شاعران سره چې زه مخامخ شوی یم، دوی هغه اول کتاب چاپ کړی دی، بیا ویلي دي چې هغه کتاب باندې زه پښیمانه یم او ما باید ډېر فکر کړی وی، او وروستی کتابونه مې چې دي هغې څخه ښه دي. نو زه نه غواړم چې پښیمانه اوسم.
دا خلک چې دي، دا چې دغه خبرې کوي، دا د خپلو نورو کتابونو ته کمپاین کوي، خپلې راتلونکو شاعري ته کمپاین کوي.
زه فکر کوم چې څوک چې ښه شی ولیکي، څوک چې د هغې اول کتاب هم اول ولې دغې مینهوال کېږي، او که ښه لیکلی وي، نو بیا هم مجبوریږي چې هغې راتلونکي نور کتابونه هم ولولي، تر څو وګوري چې په هغې کې څه لیکل شوي دي.
کور ودان بل شعر لري که
یو لنډ وروستی به هم اول ولم. وایي: د باران بوی راځي لکه چې بیا سپرلی شو، د باران څاڅکي راځي لږ څه مالګین مالګین دي، زما مور کړه ژاري.
مور کړه دا خو هم خوستۍ لهجه ده.
موږ هغه مور ته چې په مینه څوک هغه کوي، نو هغې ته مور کړه او یا هم ادې کړه وایي، چې یو د ناز نوم لکه مور جان همداسې یو څه معنا ورکوي.
ډېره زیاته مننه.
مننه له تاسو څخه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اوس د یو حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي. په دې حکایت کې یوه ملکه د ښځو د ځینو خویونو او دلچسپیو یادونه کوي چې ممکن کله مو نه وي ورپام شوي.
فینتا چیرو د ایتالیا د خلکو کیسه. په تیر زمانو کې یو پاچا و چې دوی ښکلي لونې لرلې، خو زوی یې نه و. مشره لور یې اسانتینا نومېده او کشره یې فینتا چیرو. پاچا چې تل به ناروغ و، ډېر ژر به په قهرېده. کرۍ ورځ به یې د کوټې ور پورې و، یوازې به ناست و. ده درې څوکۍ لرلې، شنه، توره او سره. هر سهار چې به لوڼې سلام ته ورتلې، اول به یې څوکیو ته کتل. په شنې څوکۍ باندې د پاچا ناستې دا ښودله چې چارې سمې روانې دي. په توره څوکۍ ناسته د مرګ د پیښې، او په سرې باندې ناستې د جګړې معنا لرله. یوه ورځ چې شهزادګۍ د پلار سلام ته ورغلې او هغه یې په سره څوکۍ باندې ناست ولید، مشره یې ورته وویل: پلاره، خیر خو به وي؟ څه پېښ شوي دي؟ پاچا ځواب ورکړ: ګاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی، خو زه د نور کله غوندې ناروغ یم، او داسې څوک نه وینم چې د لښکرو قومندان یې کړم. نه پوهېږم د لښکرو قومنده مې چا ته وسپارم. مشره لور ورته وویل: پلاره، زه به ستا د عسکرو قومندانه شم. زه چې ستا د ټول کورو دربار چارې سنبالوم، ستا د لهکرو مشري به ولې ونه کړی شم؟ پاچا وویل: ته کم عقله یې، د لهکرو مشري د ښځو کار نه دی. اسانتینا ټینګار وکړ او ویې ویل: خیر دی پلاره، ته خو مې یو ځل امتحان کړه. پلار یې راضي شو، خو دا شرط یې ورباندې کېښود چې د لخکرو د مشری په وخت به د خزو کارونه او خوینه بیخی هیروی. پاچا د هم ورته وویل چې کدی د خزو غاړه وکړه سم دستی به لخکر پریږدی کور ته برستنیږي. اسانتینا شرط ومانه او پاچا خپل یو اعتباری سړی تونینو ته امر وکړ چې له لور سره یې ملګرتوب وکړي. خو که یې هغه کله هم ولیده چې د ښځو چاری کوي سم دستی به یې کور ته ستنه کړي. شهزادګۍ چې وریښمینې شاهانه جامې یې اغوستې وې په یو اړخیز زین باندې کېناسته، داسې چې دواړه پیښې یې یوه لور ته وغځولې او جګړې ته روانه شوه. د پاچا د اعتباري سړي آس یې څنګ ته ځغلېده. له ښه مزله وروسته د کړکو یوه ځنګل ته ورسېدل. شهزادګۍ وویل، څومره لوی ځنګل دی، که مو کور دلته نږدې وای د څرخي لرګي خو به مو ښه پریمانه و. د پاچا اعتباري سړي تونینو ورباندې چیغه کړه، ودرېږه، ما ته امر شوی دی چې که د هره ښځینه خوی یا خبره وکړه بیرته دې واستوم. تا همدا اوس د ښځو د کار د څرخي خبره وکړه او زه مجبور یم چې کور ته دې ستنه کړم. دوی د آسونو مخونه راوړول او ټول لهکر بیرته راپڅټ شو. د مشري شهزادګۍ له ستنېدو وروسته کشره شهزادګۍ پلار ته ورغله، ورته ویې ویل، صاحب، ما ته اجازه راکړئ چې په جنګ کې د پوځ قمانده په غاړه واخلم. پلار یې ورباندې چیغې کړه، نه نه، زر ځله نه، ته لا ډېره وړه یې، ستا مشره خور چې پاتې راغله ته به څنګه بریالی شې؟ کشرې لور پلار ته وویل، پلاره، څه پروا کوي، ما هم امتحان کړه، زه قول درکوم چې داسې کار به ونه کړم چې ته رانه ناراضه شې. پاچا راضي شو او فینتا چیرو د جنګیالیو غوندې زغره واغوسته، وسپنیز خولۍ په سر کړ، توره او دوې تومانچې یې راواخیستې او په آس باندې په ترټ روانه شوه. تونینو یې څنګ ته په خپل آس روان و او نور لهکر ورپسې و. دوی چې د کړکو ځنګله ته ورسېدل، تونینو غوږونه څک کړل چې شهزادګۍ ته دلته د ښځو د ژوند خبرې وریادې نه شي، خو له ځنګله پورې وتل، مګر له شهزادګۍ داسې خبره ونه اورېده چې د ښځو له خپل بیل ژوند سره تعلق ولري. لهکر سرحد ته ورسېد. شهزادګۍ وویل، د جګړې تر پیلولو د مخه د عقل غوښتنه دا ده چې له مقابل لوري سره خبرې وشي. د دښمن پاچا یو ښکلی زلمی و. د چې څنګه په فینتا سترګې ولګېدې، په زړه کې ورتېره شوه چې دا به نارینه نه بلکې یوه نجلۍ وي. زلمی پاچا ورته وویل، د دومره لوی لهکر د مشرۍ لپاره ستاسې عمر ډیر کم نه دی. فینتا ورته وویل، زه د سلطنتي کورنۍ یم او زما پلار چې پاچا دی د پوځ ټول اختیار ما ته سپارلی دی. کنجکاو شوي پاچا فینتا ته بلنه ورکړه چې د ده ماڼۍ ته ورشي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د روغې جوړې لار ولټوي. فینتا ورسره ومنله. زلمی پاچا خپلې مور ته ورغی، ورته ویې ویل، مورې، ما د دښمن د قواو قمندان راسره راوستی دی. زه خو یې چې تکو تورو سترګو ته او پوست نري آواز ته ګورم نارینه نه راښکاري. مورې ورته وویل، اوس له کور ته یې بوزه، که په رښتیا ښځه وي نو وسلو ته به په شوق ونه ګوري او بلکې بیخي به اهمیت ورنه کړي. زلمی پاچا فینتا وسله کور ته بوتله. فینتا په دیوال ځوړنده تورې څو ځله واړولې راواړولې. د هغو په وزن یې غور وکړ او په ګرد کې یې ونیولې چې څنګه نیول کېږي. فینتا تومانچې او توپکونه هم په دقت وکتل. په لاس کې ونیول، منځ یې ور وکوت او ځان یې ورباندې پوه کړ چې څنګه باروت ور لویږي یا مرمۍ پکې ایښودل کېږي. زلمی پاچا مور ته ورغی، ویویل، مورې، میلمه خو له وسلو سره داسې بوخت دی لکه نارینه چې وي، خو چې څومره ورته ګورم هغومره مې یقین راځي چې نارینه نه دی. دا تکې تورې سترګې او پوست آواز د ښځو کېدای شي، نه د نارینه وو. مورې ورته وویل، باغ ته یې بوزه، که ښځه وي نو ګلاب یا چونیا ګل به راوشکوي او په ټټر پورې به یې وټومبي، خو که نارینه وي یا سمن ګل به غوره کړي، بوی به یې کړي او بیا به یې د غوږ شاته کیږدي. زلمی پاچا او فینتا د باغ نندارې ته لاړه. شهزادګۍ په داسې حال کې چې له زلمی پاچا سره یې د جګړې په مسله خبرې کولې، یو یا سمن ګل راوشکوه، بوی کړ او د غوښ شاته کې خود. زلمی پاچا ډیر پریشان او مورته ورغی، ورته ویل میلمه هغه څه کوي چې یو نارینه یې باید وکړي، مګر زما بیا هم یقین دی چې دا ښځه ده. د دې تکي تورې سترګې او پوست آواز د نارینه و نه دی، دا ښځه ده. د پاچا مور پوه شوه چې زوی یې مین دی، نو ورته ویې ویل که د ماښامنۍ په وخت کې یې ډوډۍ ټټر ته ونیوله او ماته یې کړه، پوه شه چې ښځه ده، او که یې ډوډۍ په هوا کې ونیوله او ماته یې کړه، پوه شه چې نارینه دی. دا در لویدلې سودا دی، بې ځایه ده. د ډوډۍ د وخت امتحان هم د نورو غوندې بې ګټې و. فنتا د نارینه و غوندې ډوډۍ ماته کړه او د سولې په باره کې خبرو ته ادامه ورکړه. خو د زلمي پاچا زړه ورنه صبر نه شو، مور ته ورغی، ورته ویې ویل دا تورې سترګې او دا پوست آواز د نارینه و نه دی، زما یقین نه راځي چې نارینه دی وي. مور یې ورته وویل د دې لپاره چې یقین دې راشي وروسته امتحان ورنه واخله. ورته ووایه چې راځه د باغ په ډنډ کې سره ولمبو، که نجلۍ وي خامخا به درته ووایي چې نه. زلمی پاچا فنتا ته د لمبو وویل او فنتا ځواب ورکړ ولې نه، زما لمبو ډیره خوښیږي خو اوس ناوخته دی، سبا سهار به ولمبو. دغه وخت فنتا له ځان سره راوستي سړي تونینو ته په ګوښه کې وویل چې اوس له ماڼۍ ووزه او سبا سهار له داسې لیک سره راشه چې پاچاهي مهر ورباندې وي. په لیک کې به لیکلي وي چې ګرانه زویه فنتا چیرو، زه د مرګ په بستر پروت یم او غواړم تر مرګ د مخه یو ځل تا ووینم. په سبا سهار فنتا او پاچا د باغ ډنډ ته لاړل. پاچا جامې وایستلې، اوبو ته یې ورټوپ کړل او له فنتا یې وغوښتل چې د لامبو لپاره جامې وباسي. فنتا ورته وویل لږ راته صبر وکړه، له ډېر لرې د آس د پښو دربی اورم، بیخي خوله خوله یم، خدای دې خیر پېښوي. پاچا ورته وویل راځه بابا جامې وباسه ولمبه. دې ځواب ورکړ نه پوهېږم چې ولې داسې یم، لکه یو بد خبر چې اورم، ته خو لږ له صبر وکړه. زلمی پاچا ورته وویل ته هسې بې ځایه اندېښنې کوې، خیر خیریت دی، راځه جامې وباسه او اوبو ته ودنګه، لمبو ډیر خوند کوي. دغه وخت د آس د پښو دروی نور هم رانږدې شو او تونینو را پیدا شو. تونینو فنتا ته یو لیک ورکړ چې پاچاهي مهر ورباندې لګېدلی و. فنتا لیک پرانیست او چې په لوستلو یې پیل وکړ، تنده یې تریو او څیره یې مړاوې غوندې شوه. وروسته یې زلمی پاچا ته وویل صاحب، زما اندېښنه بې ځایه نه وه، ډېر بد خبر مې واورید، زما پلار مرګې حاله دی او زه یې غوښتی یم چې سمدستي ورشم، زه باید همدا شیبه حرکت وکړم. ما او تا خو دواړو د سولې لاره سمه وبلله او اختلافات مو تر ډېره حده حل کړل، که بیا هم څه خبره پاتې وي زما پایتخت ته راشئ، هورې به سره په فرصت باندې نورې خبرې وکړو او پاتې غوټې به هم پرانیسو. د خدای پامان، لامبو به سره یو بل وخت کوو. په ډنډ کې پاتې شوي پاچا لا هم فکر کاوه چې دغه کس نارینه نه دی، ښځه ده. خو مخکې تر دې چې دغه شک په یقین بدل شي، فنتا لاړه. فنتا د زلمی پاچا له ماڼۍ څخه تر وتلو د مخه د میلمنو کوټې ته ورغله چې خپل وسایل راواخلي. دی په هغه تخت باندې چې تېره شپه ورباندې ویده وه یو لیک پریښود. په لیک کې زلمی پاچا ته لیکلی وه ته راشه او ته به د پاچا دوې لوڼې وګورې، دا یوه یې زما خور ده. پاچا چې لیک وموند بیا بیا یې ولوست او اخرې مور ته په منډه منډه په خوشحالۍ ورغی، ورته ویې ویل زما ګمان غلط نه و، دا ښځه وه، نارینه نه و. او بې له دې چې د مور ځواب واوري ګاډۍ ته وخوت، په فنتا پسې روان شو. فنتا چې کور ته ورسېده له پلار سره یې ډېر تود روغبړ وکړ او کیسه یې ورته وکړه چې څنګه یې جنګ په سوله او دښمنۍ په دوست بدل کړ. دې له خپله کیسه کوله چې د ګاډۍ د ټایرونو آواز واورېدل شو او شیبه نیمه پس د ګاونډي ملک زلمی پاچا له ګاډۍ را کوز شو. دی چې په فنتا مین شوی و، د دې په لیدو یې سمدستي ورته وویل له ما سره واده کوي. واده جوړ شو، دواړو پاچاهانو سوله سره وکړه او د فنتا د پلار له مړینې وروسته د دواړو ملکونو چارې فنتا او د هغې میړه ته پاتې شوې. فنتا د دواړو هیوادونو ملکه شوه.
راشئ چې هوا وکړو.
دا د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د هغه ناول نوم دی چې ښاغلی آرش ننګیال لیکلی او مومن خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. زموږ همکار نورګل شفق ناول لوستی، له ښاغلي ننګیال سره یې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
راشه چې هوا وکړو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د افغان لیکوال او ژورنالیست آرش ننګیال د تخیلي ناول نوم دی چې په دې روان 1994 کال کې چاپ شوی. د دغه ناول کیسه د یو سمسور کلی په اړه ده چې بې سواد او ناپوه اوسیدونکي اوبه چټلوي، کبان پکې په بمونو وژني، ونې او ځنګلونه وهي، په ډېره بېرحمۍ د ځناورو او د مارغانو ښکار کوي چې یوه ورځ اوبه ځنګل او ژوي له دغه کلی کډه کوي. لری تریځي او کلی په سپیره دښته اوړي. ډیر کلونه وروسته په دغه کلی کې درې ماشومان لمر، امیل او وړانګ را پیدا کیږي. دوی له کلی لری د یوه هوښیار سړي ملنګ بابا په مرسته علم ترلاسه کوي او له ډیرو کړاوونو وروسته په دې توانیږي چې له کلی تللې اوبه ځنګلونه ژوي او سمسورتیا بیرته راوګرځوي. د دغه راشه چې هوا وکوو ناول لیکونکي آرش ننګیال را سره مېلمه دی. ننګیال صاحب، د موضوع په اړه راته وایي چې څنګه دغه یو فکر در سره پیدا شو چې د ماشومانو فکر دې ته راوګرځوي چې د خپل چاپیریال د پاک ساتلو هڅه وکړي، د نورو ژویو ژوند ته ګواښ پیښ نکړي او داسې نور مسایل.
مننه شفق صاحب، د ماشوم له ادبیاتو سره مې له ډېر پخوانه مینه او کار مې پکې کړی دی. که د ناول سوژې ته راشم، دا سوژه مې له ډېر پخوانه ذهن کې وه خو هېڅ نه را جوړېده. خشونت له کوم ځای نه پیل کیږي؟ له کورنۍ نه پیل کیږي. که چیرې مور پلار د کورنۍ مشران د قار په وخت کې، یعنی هغه د عکس العمل په وخت کې ماشوم باندې وار ونه کی، هغه ته قهر ونه کی، ماشوم هیڅ کله نه پوهیږي چې انسان د قهر په وخت کې وار کوي، کنځل کوي. مونږ په خشونت کې رالوی شوی یو، په تاوتریخوالي کې رالوی شوی یو. مونږ ته چا نه دی ویلي چې زویا دا دامرغي مه وله، سیده ته چې دا زما د ګټه لپاره ماته حلاله ده، خو هر څه ځان ته اصول او قوانین لري. یو ماشوم چې د هغه ذهن لکه سپینه پاڼه پاکي، ته د هغه په مخ کې چاړه اخلي او یو مرغۍ پې حلاله، دا څومره د تاوتریخوالي ډکه مسله ده. یا مثلا د یو ماشوم په مخ کې ته سین ته بمونه اچې، هغه ماشوم له دې شیانو سره مینه لري، هغه ورسره علاقه لري، له مهي سره، له کب سره، له مرغۍ سره، له نورو ځناورو سره. خو دا مونږ یو چې خشونت مو ماشومانو ته ښودلی، نو ټوله کې دغه احساس ما سره چې خشونت باید له کورنۍ نه او له ماشومتوب نه ختم شي.
ننګیال صاحب، په دې ناول کې چې د ملنګ بابا یو کریکټر دی چې هغه بیا زیاتره د رحمان بابا شعرونه وایي، او هغه شعرونه هم دغسې دي چې یو پیغام پکې وي خامخا. بل د دې ناول د لیکلو تخیلي برخه ده چې عموما د ماشوم ذهن، دغه کارتونونه چې مونږ ګورو کنه، د ماشوم ذهن هماغسې خبرې غواړي، در هماغه کیسې در نه غواړي چې د تاسې په ناول کې اوبه وجود لري، یعنی د انسان غوندې څیره جوړیږي، یخ همدغسې، ونې، ځنګلونه. دا مو هم تاسې په لوی لاس دغه کار کړی دی، ولې یعنی دغسې منطق مو کارولی دی؟ د ماشوم هغه ذوق ته په کتو مو دغه کار کړی که څنګه؟
لکه اوس داسې یو د سلو صفو کتاب په ماشوم باندې لوستل دا ډېر سخت کار دی، چون ماشوم متحرکه دی، هغه فکری تمرکز نشي راټولولی چې مثلا 2 ساعته، 3 ساعته، 4 ساعته یو کتاب ولولي. دا به په چلور باندې لولي، په هنر به لولي. دا یو مسله ده. او بله مسله دا ده چې ماشومان، یا د ماشومانو په ادبیاتو کې اکثره ماشومان له دغسې تخیلي یا غیر عادي شیانو سره مینه لري. دلته له حقیقي سیرونه دی ستړي شوي دي. پلار پې وار کړی دی چې مکتب ته نه ځي، مور وهلی دی چې تا درس نه دی ویلی، ورور ستړی راغلی دی، د سارا زړه پې تشي،
یو ډول انسان ګیله غوندې شوی، بیزار شوی غوندې دی،
دلته محکوم شوی دی. نو د دې ملګری چې دی پم دې ټولنه کې هغه غیر عادي شینو سره مینه لري، کې یو ګیلاس خبره کوي، ډیر په مینه هغه تغوګ نیسی، کې ونه ور سره خبره کوي، نو خبره دی چې هغه د دردیدلې زړه وینا بیا بل ډول تاثیر لري کنه. لکه په دې ناول کې لکه اوبو شورته گیله کوي یا ونه ورته گیله کوي چې تازه ماته تاند سنگ ماته کړلې ما تاسو ته خیر رسو او تاسو عوامي پاکوله او بو چې تاسو د خدمت لپاره مخ تاسو به مونږه چول کنه نو دا تخیلی شین سره ماشومان ډیر مینه والا خلر یو په ډیر ډیر خپ پیغام ته نه راخستلې شي په خبرو خپ غوګورته نیسه
بالکل ښه ننګیال سه بوس په دې تر شو چې ځینی کسان به دغه کیسې داسې نقدوي وایي ونه څنګه خبري وکي یخ څنګه د انسان غوند یو وجود ولري یا ونه څنګه سترګي او خوله ولري چې هغه خبري وکړي کنه ځینی دغه نیوکه کوي څومره دغه نیوکه د دوی په ځای بولي
دی خو کې داس مسلکی خلک نه دی دا د ساينس منطق نه دی چې دلته دوه جمع دوه څلور دی دا د ادبیاتو منطق دی او بیا د ادبیاتو په منطق کې دا ماشومانه منطق دی نو د ماشوم په منطق کې یا د ادبیاتو په منطق کې کوم ورته لاره جوړو کو مناسب راځي یو بل مثلا د کېدې سید دوی انتقاد په زین زایونه کې سمي کوو وي چې زه په لار روانو مناصه په یو ونه راغله او د په خبرو پایل وکړنه سړی ته د یو سوال پیدا کیږي
ځکه چې زمينه سازي نه وي
زمينه سازي ورته نه د شوي کچيري دي شینو ته زمينه سازي و چې منطق په اسانه باندې مني د نړۍ مشهوره فلمي کمپني دا سه فلمونه جوړی چې هغه غیر عادي فلمونه ای یعنی دا عادي کرکټرونه نه لري ځکه چې خلک همیشه نوې شی غواړي خیال غواړي هغه لدی حقيقي نړۍ نه پېستلای او ډول ستړې شوی دی ټول ورځ ویني دا 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 ډیر ښه خوندور از په دې شرط چې هغه زمينه سازي ورته وشي هغه منطق ورته برابر شي بیا هر څوک مانی
بالکل یو بل خبره دام د فرزن مونږ په فولکلور کې ځینی داسې کیسې لرو غلطه وزغه گیږي غلطه ګرګیږي فرزن یا خاپیرې انسانانو سره الته پکې ملګرتي کوي خبري کوي حتی دیوانو سره ځي کوی کاف نه اخو کنه نو دغه خبري خپل تمشته خا ننګیال سه یو بل مسأله دا ده چې په افغانستان کې یو مودا ډیر دا خبره کېدل چې ماشوم ادبیاتو ته کار نه کیږي بیا ځینی بنسټونه و چې ځینی کارونه وکړل ځینی کتابونه چاپ کړل خو ځینی نقدونه شوي دي یا دغه خبري هم شوي دي چې ماشومان ته کله داسې کیسې لیکل کیږي چې اول لغه د دوی فکر سره نه دی جوړې یا د ماشومې پاره ندی د لویانو لپاره لیکل شوی دی تاسو د اوسنی وضعیت کې ماشومان او ادبیاتو ته کار څومره یعنی راضی ورنه
کله چې ما د ماشومان په ادبیاتو کې کار شروع ک نو ما چې بخبرونه جوړول ګرځیدم بچ زه د سیا او څوک پیدا کم چې د الکتر لګه د ماشومان په حق له علمي معلومات ولري او دا ډول د ماشومان د ادبیاتو په حق له معلومات ولري نو لنن شپږو کلمه کې دا څه کسان کې دي چې ډیر کم و زه خپل ور سره ډیر پتنګومه ځکه چې د مرکې د پاره د تحقیق د پاره به څوک نه پیدا کېدل څلور پنځه د ګوتو په شمیر کسان و چې مونږ درلودل یعنی مونږ د ماشومان په ادبیاتو کې لرغونه تجربه نه لرو کله فولکلور نه دی خو تاسو مونږ پکې کار نه دی کړی دا چې کار شوه دی اما هغه اصلي ټارګټ معلوم نه دی دا څو لاملونه لري یو لامل دا دی چې مونږ اکثره ژباړلې دي منګه د نورو هوادونو کیسې راژباړلې دي د غوی ژوند د افغانانو ژوند د دیزی د ماشومانو د فکر زواک د جذب زواک د دوی د تعلیم کچا یعنی ټول ژوند ډیر سره تفاوت دی که څوک د افغان ماشوم لپاره غواړي چې کارو کې نو دا به ټول د ماشوم په نظر کې ونیسي هغه چې اکثره ډیر مناسب کتابونه نه دي چاپ شوی یا لامل هم دا دی چې مونږ ډیر ژباړې کړې دي د غزي فکر دی د غزي دید دی د غزي ژوند دی دا هغه مسائل چې له دې سره فرق لري او بل مغه خبره ده چې لکه ما غوندې یا نورو د مسلکی یو علمی کار نه دی کړای چې دوی ماشوم په ټوله معنا باندې او پیژنې دغه غوښتنه په پام کې ونیسي ضرورت په پام کې ونیسي زمزینو غوندو کې لزینو کسانو سره به بس کې ومه چې هغه به ویل شه تاسو مثلا اول یو لیکنه وکوي کده هر ماشوم عمر ومنله د امغه به ما به ویل نه چې ته خپل ټارګټ مشخص نه کی
څنګه لیکنه
پنځه کلن ماشوم دی مکتب کې نه دی اته کلن ماشوم دی څلورم صنف کې دریم صنف کې دی پنځلس کلن مثلا ماشوم دی هغه ساينس او حساب لولي ته څنګه دی یو کټګوري کې حساب نو کچېره دې برخه کې علمی کار وسی اول دا لیکوالان مثلا چې ماشوم په ټوله معنا به تو پیژندل شي،
یعنی د لوی لستر ګورته ونه ګوري ورته ماشوم شي بیا لیکل
ماشوم شي ورته لکه ما دا ناول ولیک بیا مې ماشومان ته ورک ما ورته ویل دا تاسو سلور 15 کسان خطر کینی دا په نوبت للی او یاداش بنسی چې تاسو په کوم ځی پیږي په کوم نه پیږي ځکه چې دا هم لیکل یو سوچ ماشوم نه پیژني هغه ته کار نشي کولای.
وای ماشومان ډیر خت تمثیلون کی دی وړو کې ماشوم به هتل منځ به نیوز د خمور پلار ګوري پلمونز ولار دی دوی بم شاته پسې ودرېږي کنه.
بل مهمه مساله دا چې په دغه کتابونو کې چې کوم چاپ شوی دی دغه په کیسو کې د حیواني کرکټرونو او سپید او پښو د خوګ د داشین ډیری کنه، نو دلته چې زینو لیکوالانو د ماشوم لپاره کیسې لیکلې دي کسړې وي چې بيخي افراط پکې شوی دی په دې کرکټرونو کې په غرب کې په اروپا کې خیال ته وسم سپای او پښو د کورنۍ د غړي حیثیت لري، اما افغانستان کې دا سند دی. افغانستان کې دلته په منبر په ملاره ته وای چې دا په کور کې دلته ملایکه ناراضي خشینه ده د غل خلینه د تبل نظر ډیر وایرسونه راځي د انسان ژوند ته تازین ساري ناروغي او دا ډول خبرې کیږي. بل دا چې واقعا پرته لکول نه چلته د ضرورت لوجه نسپه ساتي په خارونه کې مونږ تاسو د شینه نه ساتو
یک غصبي کریکټر زراوړم اغه سې چې په افغاني ټولنه کې کار ورنه خستل کېږي اغه سې
بله بله دغه سې چې خپل ټولنه تصویر شته پکې ژوند کوي.
ننګیال سې په دې کتاب کې چې ماته یو پټ پیغام ښکارا شو دلته فکر نکوي دغه پیغام ماشومان ته ورکل شوې دی چې دغه حیوانات کې څومره جنگونه چې تیر شوې دي ارسي مونږ نه خستې دي خو هم دا تاسو یې په دې ناول کې چې د کلی د سمسورتیا په اړه څومره هڅه شوې او اخر کې پکې بریالي شوې يم دي تاسو يم که درسونه وای ځکه د کې لوی پیغام هم دا و چې د درس په مرسته تاسو دغه څه کولای شئ، نو فکر نه کوي چې دغه یو پیغام هم پکې دی ماشومان ته؟
ولې نه، لکه دلته اکثره چې ماشومان له ستونزو سره مخ کیږي یا که په بل معنی وایو چې د دې کلی خلک ډیر وخت ول په دې ستونزه کې گرفتار زکه شو دوی د ګټ او د راټولولو په کیسه کې وو، دوی د علم او د پوهې په کیسه کې نه وو، دوی فکر کاوه چې شته هرڅه دي زکه خو چې کله دوی له ستونزه سره مخ شول دوی نه پېدل چې خپل ستونزه په څه ډول حل کړي.
د کتاب نه ورمال
نه د کتاب په ژبه نه پېدل د علم په ژبه باندې نه پېدل مغه تکراری او بل سره به مثلا بحث کاوه چې څه وو نو دا غوی ذهن که خو نه ویلار نه و ما شومان ولی بریالی کی زکه چې ملنګ بابا عالم سړی دی هغه شاعر دی کومز دی کتابخانه لري او د کتابونو علم نه دا هر څه ستونزې را باسي. نو واقعا دا پیغام پکشته دی زمونږ لپاره تر ټولو مهم شی د علم دی.
ښه ننګیال صاحب د راشه چې هوا وکړو کتاب باندې حبیب وقار صاحب سریزه لیکلی ده په سر کې بیا تاسو مشرانو ته ځوانانو یا تنکیو ځوانانو ته نکلچی ته ځینی لارښوونې کړې دي څه ضرورت مو هیڅ کې چې دام پکې ځای کوي.
اصل کې د څه دی چې دا کتاب د خپل ماشوم لپاره د پکار د څه دی چې خپل ماشوم د ځان لپاره ولولي. د ناول یا د کیسې لوستل یو طریقه لري که مو پام کړی یو ته په دا کلو کې یا په دا زمونږ خارونو کې هم داسې د ځینې کسان د ټوکو ډېر ښه استعداد لري خلک ډېر خندولی شي که هماغه ټوکه زه ته ووایو کېدای شي هېڅوک هم ونه خندي
وایي ټوکې هماغه دي خو خوله د ملا نصرالدین غواړي کنه.
بله بله. نو داسې د کتاب یا د ناول په لوستلو کې خصوصا د کیسو په لوستلو کې که چیرې کیسه څومره ښه ولیکل شي څومره په زړه پورې هغه لوستونکی یا دا نکلچي چې څوک کیسه لولي دی چې په خوند ونه لولي اصلا غیزه نه لري په ناستو کسانو یا په اوریدونکو باندې. نو دلته غوښتي دي چې هغه لارښوونه چې د دې کتاب یا د کیسې په خلاصتلو کې له دوی سره مرسته وکړي دوی ته په ساده الفاظو باندې او په شماروار دوی ته وایم چې دا 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 مسل په پام کې ونیسئ چې تاسو کیسه لولئ نو تاسو ته به ډیر خوند درکړي. دا واقعا یو مهارت هم دی که دا کتاب خلاص کړي نو دی کېدای سي یو ډیر ښه نکلچی وي.
تاسو ویل ورسته پوښتنه به مې ممداوي چې ماشومان به مو کې نه ول غوي ته به مو دا کتاب لاس کې ورک چې د دوی نظر وپوښتې د دوی دغه فیډبیک یا د دوی عکس العمل چې وغه څنګه وڅې ویل
یو مسله پکې دا و چې دوی ډیرو تصویرونو سره جوړ نه ولکه کما د زنګل ډیر تصویر ورکړې وي یا مې زینو زینو کې چې ډیر تصویر ورکړې او دوی ته د دوی زړه تنګې دوی غوښته چې زر زر د کیسې په محتوا باندې پوهېسي دوی محتوا ډیر جذب کړي و نو دا مسله و پکې لکه دوی تمه دا و چې د کې دغه یو کرکټر لک تر لګه کومېډیا نی کنه چمدا سدا امیر هم پکې راوسته دی کومېډین کړم دی نو دا زینو نه
یو عکس العمل خو
بل خو په مقابل کې او خودی ساده الفاظ غواړي چې ما شوم لولي به د فتن په پوسټ چې د ز څل ولما
یو بل سوال ورته خلق نشي کنه
یو ماشي به پختنه کې پختنه ورته پیدا
نشي نو ډیره مننه ننګیال صاحب خوشاله سه
تاسو نه ډیره مننه
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.